برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو ستړي نشئ، زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري. هولمړې پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته.
وایان سلیمان شاه د متحده ایالاتو د پوځ ځانګړو قواو د شنبه په ماښام د سودان له پایتخت خرطوم نه د امریکا د سفارت عمله له نظامی هلیکوپټر نه په استفاده راوستله. د شمالي افریقا په هغه عربي هواد کې لتیرو نه ورځ راهیسي د پوځ لوی رئیس جنرال عبدالفتاح برهان او د چټک ملاتړ د ملیشو د قومندان همتی ترمنز خونړۍ جګړې روانې دي. د امریکا د پوځ د ستر درسيزانو د کمیټې د دفتر د مشترکو عملیاتو قومندان ډي اس ام ویل چې د ډیپلوماټانو د رسول لپاره نایټ سټاکر ام ایچ وڅولې چې نوک دوله دریو هلیکوپټرو برخه اخیستې و. جمهور جو بایدن د شنبه په ورځ نا وخته له خرطوم نه د امریکایي ډیپلوماټانو د رسولو امر کړو. پرون د یک شنبه په ورځ په ایران کې تیلو د فابریکو کارکونکو عمومي احتساب اعلان کړ. د امریکا د فارسی سرویس د ریپورت لمخې له تهران نه علاوه د ایران په څو غټو ښارونو کې هم کارکونکو کار نه لاس واخیستو. د تیلو د صنعت کارکونکي د ایران له حکومت نه غواړي چې په ماشونو کې نه هاویا پسلو کې زیاتوالی راولي. د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی حکومت ورته 20 پسلو کې زیاتوالی وړاندیز کړی دی خو کارګرانو یې دغه وړاندیز رد کړی دی. نن د دوشنبه په ورځ د هندي تاجرانو یو 50 کسیز حیات روسیې ته په څلور ورځني سفر باندې روانيږي. په داسې حال کې چې د هند او روسیې ترمنځ د اړخیز تجارت پراخه شوه، په یوکران باندې د روسیې د یرغل نه وروسته روسیې هند ته د خامو تیلو د صادرولو لړۍ ګړندۍ کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دینیس مانټوروف پروانونه کې نیو ډیلی ته په سفر ولاړ. د هند پولیسو د یک شنبه په ورځ د وری په څلورمه د سیکانو مشر امرپال سنگ لیو میاشت لټون نه وروسته بلاخره ونیو. نوموړی د پنجاب په صوبه کې د خالستان په نوم د سیکانو د یو مستقل هیواد د جوړولو غوښتنه کوي. د روټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې د 1970 او 1990 میلادي کلونو په دوران کې د خالستان د موضوع په سر د هندوانو او سیکانو ترمنځ په فساداتو کې په لږونو زره خلک وژل شوي وو او دا ځلې بیا د خالستان د موضوع د راپورته کېدو ویره را پیدا شوه. د امریکا د انډیانا د پوهنتون دوه هندي محصلین چې د روانې میاشتې له 15 منیټې نه ورکو پرون د یک شنبه په ورځ مړی په یو تالاب کې وموندل شو. د روسیې د هوایي پوځو جټ الوتکو د یوکران د خرسن په ښار باندې بدرېغه بمباري وکړه. د خلکو د استوګنې یو ګڼ شمېر ودانۍ خرابې کړې دي. روسیز دواکونو د لانسن بی پلوټر ډرون الوتکو نه همکار واخست. د اسرایلو پولیسو د یک شنبه په ورځ د اردن د پارلمان یو غړی له اردن نه لویدیز غاړې ته د وسلو او سرو زرو د قاچاق په شک ونیو. د اردن د بهرنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي بیان کې چې د یک شنبه په ورځ خبره کړې ویلي چې د پارلمان غړی عماد الادوان چې په موټر کې لویدیز غاړې ته روان و د لنبه د پلسره اسرایلي پولیسو ونیو. د برازیل جمهور رئیس لویز اینیاشو لولا دا سیلوا د یک شنبه په ورځ وړاندیز وکړ چې یوکرین دی له روسیې سره د سولې په بدل کې د کریمیا لټاپ وزمینا لاس واخلي. د برازیل جمهور رئیس پر متحده ایالاتو هم غږ وکړ چې د نوموړي په وینا د جنگ له تشویقول نه دی ډډه وکړي او د سولې لپاره دی کار وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د یک شنبه په ورځ ویل چې مسکو به واشنگټن هیڅکله له دې امله ونه بخښي چې دوه روسی ژورنالیستانو ته ملګرو ملتونو ته د سفر کولو منظور د ویزې ورکول نه انکار وکړ. بزنس انسایډر آنلاین مجلې د ریپورت لمخې د سعودي عربستان ولایت شاهزاده محمد بن سلمان د 2014 میلادي کال تر پایه پورې د هغه شاهي دولت په وی بیدیا کې د نیوم پونوم د یو ډېر عصري ښار د جوړولو نیت لري. دغه پروژې مجموعي مصارف یو ټریلیون یعنی زر میلیارد ډالر اټکل شوی دی. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگټن نوري. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو جګپړی مقام د ګوانټانامو د نظامی زندان د قیدیانو د ژوندانه د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې چین د مرکزی آسیا د پخوانی شوروي اتحاد له جمهوریتونو سره خپل دوه اړخیزې اړیکې پراخي متحده ایالات شاته پاتې دي. څارونکو په باور په مرکزی آسیا کې د متحده ایالاتو بهرنۍ پالیسي چې په سیمه کې د روسیې د نفوذ د مقابلې په خاطر آیرا شوې، په مرکزی آسیا کې د چین د پراخیدونکي موجودیت له امله واشنگټن اړ شوې چې له بیجنګ سره د سیالۍ په چوکاټ کې پر خپل ستراتیژۍ سره فوکس وکړي. توقع ده چې چین او د مرکزی آسیا پنځه جمهوریتونه به په مئی کې د خپل دوه اړخیزو اړیکو د برخاولو په خاطر اضافي پروتوکولونه امضا کړي. په عین وخت کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریاله د بهرنۍ چارو وزارت نه رپورټ ورکوي په داسې حال کې چې چین د روسیې په ملاتړ د خپل اټومي توان د پراخولو په لټه کې دی. امریکایي ماموران او د کانګرس غړي مجبور دي په یو وخت کې په نړۍ کې د دریو سترو اټومي قدرتونو د یو نوي دور له غوښتنو سره سم خپل پالیسي عیار کړي. د فلسطین د بشري حقوقو سازمانونو د حماس په محبس کې د محمد صوفي په نوم دی و 43 کلن فلسطینی بالغ لمړین ورستا د آزادو تحقیقاتو غوښتنه کړي. ال صوفي د توقفنا څو ساعته ورستا په محبس کې سا ورکړه. آسترلیایی پلټونکو د سمندر په تل کې دویم نړیوال جنگ د زمانې یو ډوبه شوی جاپانی کشتۍ چې د متحدینو یو زورو اواتیا جنگی قیدیان په کې سپارو د فلیپین له ساحل سره چیرما مندلې. که څه هم چې د روژې د میاشتې په پرتلا د بیت المقدس د الاقصی جومات په انګړ کې د فلسطینیانو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د پاملرنې وړ کموالی راغلی. د اسلام د دغه درېم مقدس جومات د حرم شریف په نوم یادیږي د وقف بورډ او فلسطینی ډلو د شنبې په ورځ اسرائیلي چارواکو ته خبرداری ورکړ چې د مسجد الاقصی په چارو کې دې لاسوهنې نه کوي. یهودیان هم د هیکل سلیمانی او جړغونی دیوال په وجه مسجد الاقصی یو مقدس مقام ګڼي. په عین وخت کې د فاکس نیوز تلویزیون د جمعې په ورځ له بیت المقدس نه رپورټ ورکړ چې د ښار پر عیسویانو باندې د اسرائیلو د تندرو خلاف مذهبي ډلو حمله زیات شوې دي. د خبرونو پای
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا د دفاع وزارت د محرمو ارزونه لمخي افغانستان د اسلامي دولت یا داعش ډلې د همغږي پر یو مهم مرکز بدل شوی دی. پنټاګون په خپل ارزونه کې دا یو زیاتیدونکو امنیتي ګواښ بلل دی او ویل دي چې ترهګر ډلې غواړي د نړۍ په مختلفو برخو کې بریدونه وکړي. خو طالبانو تل په افغانستان کې د داعش د ځپلو او په وړاندې د قاطعیت خبره کړې ده. تفصیل پر رپورت کې اوري.
د امریکا د دفاع وزارت د ارزونې مخې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتل وروسته چې لا دوه کال نه کیږي افغانستان د داعش لپاره د همغږۍ په یو مهم مرکز بدل شوی دی. د امریکا په محرم اسنادو کې چې واشنگتن پوسټ یې جزئیات خبر کړي ویل شوی چې دغه ترهګر ډله په ټوله اروپا، آسیا او امریکا کې بریدونه پلانوي. په دغه محرم اسنادو کې چې څو ورځې وړاندې د امریکا د پوز د یو غړي لخوا په ټولنیز رسنۍ کې خپاره شول او اوس واشنگتن پوست کتلی په سفارتونو، کلیساګانو، تجارتي مرکزونو او تیر کال د فوټبال په نړیوال جام د بریدونو مشخصي هڅې بیانوي. په ارزونه کې ویل شوی چې د پنټاګان چارواکي په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د داعش د مشرانو د نه دا ډول همغږو هڅو څخه خبر ورکړی وو او دا شمیر تر فبروري میاشتې 15 ته لوړ شو.
داعش د بهرنیو عملیاتو یو کم مصرفه ماډل جوړوي چې له افغانستان څخه بهر په سرچینو په مشخصو هیوادونو کې پر خپل عواملو او سمبالونکو شبکو اتکا کوي.
During crisis inside of Afghanistan
د امریکا استخباراتي ارزونه په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په خاص ډول داعش د غوښونو خبره کوي چې طالبانو په وار وار ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغانستان له خاورې څخه د چاپو وړاندې کار واخلي. طالبانو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش د غړو په وړاندې د عملیاتو خبر ورکړی دی. او د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون د اندېښنې وړ بولي. بل خو د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه د بحث لپاره د وی غونډې د جوړیدو په حق له ملګرو ملتونو د عمومي منشي د مرستيالي امینه محمد روسي څرګندونو ته د پراخو خبرګونونو ورسته د ملګرو ملتونو د غلور پوري چارواکي د افغان میرمن او انجونو سره د کلک پیوستون ډاډ ورکړی دی. میرمن محمد په خپل ټوټر باندې لیکلي د ټولو هغو خزو او انجونو په اړه فکر کوي چې له محدودیتونو سره مخ دي.
زما سره د ټولو هغه خزو او انجونو سره دی چې په اختر او هر ورځ نشي کولای خپل دینی اعتقادات عملي کړي. لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې د مېرمنو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوو، زمنګ په وستون نماتی دن کې ده.
مېرمن محمد دا څرګندونه وروسته لغه وکړي چې تیرونه د ملګرو ملتونو د غلور پرې چارواکي د طالبانو د رسمیت پیژندلو په سر د یو باس لپاره د ملګرو ملتونو په نوښت د وی غونډې د جوړېدو خبر ورکړی وو. د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي د مرستيالي دغه څرګندونه د افغان سیاسيونو او مدني فعالانو ترڅنګ پنړیواله کچه د سختو خبرګونونو سره مخ شوې. طالبان وایي هغوی د اسلام پرانا کې د ټولو بشري حقونو تجمن دي او د یو لړ اصلاحاتو لپاره د انجونو خوندي او زده کړې منع کړې دي. سمیع الله جلازای، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. په جاپان کې د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام سفیر شهید محمد عبدالی وای په راتلونکي مې میاشت کې به د ملګرو ملتونو غونډه چې ویل شوی د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر څرنګوالي باندې پکې بحث کیږي په ځانګړو شرایطو بنای. هغه ویلي په دې غونډه کې نړیواله ټولنه خپل شرایط نهایي کوي، خو زیاته کړی ده چې په دې ترڅ کې باید د افغانانو غوښتنې هم په پام کې ونیول شي. هغه هیله څرګنده کړه چې طالبان هم باید په خپل حق او کړو ژمنو عمل وکړي چې په پایل کې کړی وي، او هغه دا چې د سرپرست حکومت نه وروسته به د خلکو په استازیتوب د یو داسې نوي حکومت جوړېدو ته غاړه کیږي چې ټول افغانان پکې خپل ځانونه وویني. هغه د مرکې په فایل کې د جیو د نړۍ د و بډایو هیوادونو د راتلونکي سرمشي زپاړه چې ټاکل شوی د جاپان په هیروشیما ښار کې تر سره شي معلومات ورکړل.
دا موږ لپاره مهمه دا و د افغانستان پاستای څوب چې دلته جاپان هوا چې موږ هم ډیر کوشش کوو چې د جاپان ستاسو ته د افغانستان د خلکو دا پیغام ورکو چې افغانان د هیلې دي چې جاپان د پخوا د مرستو په دوام د افغانستان سره خپلې مرستې ته ادامه ورکړي او په ځانګړي توګه په اوس شرایط کې داسې رول بازی کوي چې د دنیاوال په منځ کې هم همانګي رامنځته کړي، هم د افغانانو لپاره داسې رول ادا کړي چې په افغانستان کې بیرته د سولې خواته موږ حرکت وکړو او په افغانستان کې یو داسې نظام او داسې شرایط رامنځته چې افغانستان بیر تخپل استقامت پیدا کړي.
تاسو یادونه وکړه چې په پام کې د چپار روانه می میاش کې هم د جاپان په هیروشیما ښار کې دغه سازمان سرمشري تر سره شي. څه فکر کوئ عبدالی صاحب د دې غونډې نه به خاصه څه پایله ترلاسه شي د افغانستان لپاره؟
فکر کوم چې ډېری وادونه په دې لټه کې دي او فکر کوم د افغانستان لپاره هم په کار ده چې اول ته دنیاوال په منځ کې یو داسې همانګي رامنځته شي چې یو واحد ادرس پیدا شي چې په افغانستان کې د اوسني وختارانو سره مستقیمه خبرې وکړي او د دنیا پیغام انتقال کړي او د افغانستان لپاره هغه ډله د دې جوګه شي چې په افغانستان کې د یو اساسي تصمیمونکي په توګه باندې د افغانستان د خلکو لپاره استفاده کړی شي. دروس پوری هغه ادرس تاسو مشهورونه او د مختلفو عادو استاذي گای یا قطر ته ځي یا کابل ته ځي. نو زه فکر کوم چې دا غونډي پایلې به هم دا وی چې د افغانستان لپاره به یو داسې ادرس یو داسې ډله تشکیلوي چې هغه به دنیاوالو استایستوب کوي او د یو قوي پیغام سره به طالبانو او د افغانستان نور مشرانو سره ناسته کوي ترڅو افغانستان د اوسنی حالات خراوزی او یو داسې استقامت غوړي چې هغه د افغانستان د خلکو په خیر وي.
بله، تاسو هم یادونه وکړه، ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې د می په میاشت کې به د طالبانو د رسمیت پیژندو په اړه بحث پرانیزي. دغه خبرې هم اندېښنې را پارولې دي، غبرګونونه هم ډېر دي. دوه زړه نقیزې خبرې کېږي. له یوې خوا چارواکي وایي چې که په دوی باندې خنډونه ډېر شي نو نوی به د افغانستان نه وځي، او د بلې خوا دوی په دوهې کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو بحث باندې دوی راغونډېږي. په دې اړه ستاسو نظر، ستاسو ارزونه څه؟
طبعا دا خو د ملل متحد د استازو موضوع ده چې باید تشریح کړي چې دې پیغام څخه د دې مقصد څه دي، او د رسمیت پیژندنې موضوع په کوم شرط باندې بنا ده. او زه فکر کوم چې چون طالبان د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوي بار بار د هیوادو څخه، زه فکر کوم چې د رسمیت پیژندنې مسله به په شرط بنا وي، نه دا چې په غونډه کې د هغوی په رسمیت پیژندنې مسله د هیوادو له خوا څخه په داسې شکل مطرح کیږي چې هغه به په خپل څنګ کې د شرایطو موضوع سره نه وي. زه وینم چې په دې لویو غونډو کې رابر شری کیږي، او د جی او هیوادو دا مسله چې واضح په دې کې څرګنده شوې ده چې دا حقوق باید پر ځای کړي. جاپان هیواد په دې کې فکر کوم چې اساسي رول بوله چې دوی د پخوانیو کړنو په اساس چې په افغانستان کې تر اوسه پورې ترسره کړي دي، یو داسې رول یې بازی کړی دی چې هغه یې به طرف رول دی، او جاپان په اوس په شاید کې اساسي رول ادا کولی شي.
بله، عبدالی صاحب، د امریکا پخوانی استازي خلیزاد هم وړاندیز کړی دی، تاسو به حتما اوریدلی وي چې د دوهې تړون د ملګرو ملتونو د غونډې محور شي. دغه راتلونکو غونډه چې ده، یو پکې همدا ده چې هلته په افغانستان کې باید یو ټول شموله حکومت جوړ شي. آیا طالبان به دې ته غاړه کیږي؟
نو که چیرې داسې حکومت نه وي، دا به پایداره حالات نه وي د افغانستان چې موږ په هیواد کې وینو. حکومت د خلکو څخه تشکیلېږي، او د خلکو حقوق او د خلکو غوښتنې باید هر زمامدار او هر حکومت چې وي باید ومني. نو هڅه دا ده د دنیاوالو او د افغانانو په اثر کې چې په افغانستان کې داسې حکومت وي چې د ټولو استازیتوب وکړي. متاسفانه اوسنی حکومت کو چې خپل طالبان وای دا یو سفارت حکومت، نو د سفارت حکومت وخت معمولا لند مدت وي، لند وخت وي، او دا حکومت باید ژر تر ژره په داسې حکومت باندې بدل شي چې باندې خدمات ارزه کړي او د افغانستان د خلکو اساسو وکړي. متاسفانه دروس پورې پر خپل وعدو باندې وفا نه ده کړی. په دې هیله چې هغه وعده چې په شروع کې کړی ده چې حکومت سرپرست دی او دا حکومت په تبدیلیږي په بل حکومت باندې، هغه ژمنه چې کړی ده هغه ژمنه ژر تر ژره عملي کړي تر څو په افغانستان کې یو د خلکو شموله یا د ټول افغانانو استازیتوب حکومت په هیواد کې ولرو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نو لري. په داسې حال کې چې ترکیه د می په میاشت کې ولسمشریزو ټاکنو ته نږدې کیږي، د بشري حقوقو نړیواله ډلو د هغو خپلواکو رسنیو په ضد اقدامات غندنه کړې چې د اوسنی ولسمشر تر کنټرول لاندې رسنۍ ننګوي. په دې اړه پاموکي له استانبول نه د ډورین جونز د رپورت پښتو ژباړه ده.
په ټوله ترکیه کې د خبرلانو په درلودلو سره د داکوز سکیز خبری پورټل هغه مخکخه خپلواک رسنۍ ده چې د می په میاشت کې به د ترکیې ولسمشریزو ټول ټاکنې تر پوښښ لاندې راولي. په تیرو ټاکنو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان د رسنۍ په پوښښ کې برلاسه و، مګر اوس داسې نخکاری
مخالف رسنیو یا خپلواک رسنیو د خپل نفوس ساحه زیاته کړې ده. زه حتی ویلی شم چې د ټاکنو په ورځ به د خپلواکو رسنیو لیدونکي او پلویان د حکومت پلوه رسنیو په پرتله خورا ډېر وي، نو د حکومت انحصاري هڅه ناکامه ده او دا کار یې له لاسه وتلی دی.
مګر د رسنیو تنظیم کوونکي حکومتي ادارې خپلواکې رسنیزې ادارې جریمه کوي، چې د شلو نړیوالو رسنیو او د بیان د ازادۍ څارونکو لخوا دا چاره غندل شوې ده.
د دې مهمو ټاکنو په وخت یو مهم تلویزیونی سټیشن پر وړاندې مقررات نه باید د وسیلې په توګه وکارول شي.
د رسنیو تنظیم کوونکي حکومتي ادارې بیا دا تورونه ردوي. د هالک تلویزیون په څیر خپلواک سټیشنونه وایي چې جریمه خو اوس د کار یو برخه ګرځېدلې، مګر اصلي ګواښ د راتلونکي میاشتې تر ټاکنو د مخه د رسنیو تړل دي.
زمون په خبرونه کې دوی تل د جریمې لپاره یو جمله مرکه یا خبره د دلیل په توګه موندلی شي، او له همدې امله مونږ تل بیدار یو، مونږ تل په تمه یو. مدیران او خبریالان د دې چینل د خلاص ساتلو مسؤلیت لري. مونږ باید داسې جریمې مخنیوي وکړو چې د چینل بندیدو سبب کېدای شي.
د بندیدو او جریمی خطر سره سره د هالک پشان رسنۍ هغه وخت ډیر لیدونکو خپل کړ چې د فبروري د وژن کې زلزلې په څیر پیښې تر پوښښ لاندې راوستي او د حکومت نیمګړتیاوی خبرې کړې چې ځینی بیا اردوغان هم ومنلې. شنول کې وایي چې د عادلانه ټاکنو او انتقادي پوښښ لپاره دا ډول پوښښ د خپلواک رسنۍ د شهرت په لوړولو کې مرسته کړې ده.
کدا غو رسنۍ او غاګ نوای مونږ به د حکومت بې کفایتۍ په اړه څه نو اوریدلې. دوی واقعا ښه ریپورټونه خبروي او ښه راپور خبرول په خپله کافي دي. دا اړینه نه ده چې یوازې د اپوزیسیون کیسې وکړي یا د اپوزیسیون سیاستوال غاګ شي.
د دغو ټاکنو په درشل کې آزاد رسنیو نوې ټلویزیونی چینلونه پیل کړي. ډیری خبر اعلان چې له دغه دندې لاس په سر شوی وو بیرته راستنه شوی تر څو د دغو ټاکنو په پوښښ کې مرسته وکړي. ټول اړخونه په دې باور دي چې دا ټاکنې د ترکیې د جمهوریتونو په تاریخ کې تر ټولو مهمې دي. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگټن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
تاسو زما غږ د واشنگټن د سټډیو نه اورئ. روغتیا پالان وی بارانی او چټلې وبو د پولیو وایروس د خپرېدو اسانه لار ده. اولدان باید خپل اولادونه له ککړ اوبو سره د تماس نه وساتي. دوی باور دادی چې ماین دې پلرونه باید خپل کوچنیانو ته د واکسین پروسه وڅاري او د هغوی نظافت ته هم خاصه پاملرنه وکړي. په دې اړه پام وکړئ د منیر بهار رپورټ ته.
د افغانستان ختیځ حوزه چې لوړاندې پکې د محیط سره تړلې پولیو وایروس اته نمونې تثبیت شوې دي. د روغتیا پالانو پام هم د چاپریال پاکوالي ته اړولای. یو شمیر روغتیایي کارکونکي وایي ګزړن وایروس د ککړو بارني وبول لارې هم په ماشومانو کې د خپرېدو لوړ خطر لري. کابل کې د کتلوي مافیت په خاني مسول ډاکټر ګل خان ایوب په دې حق له آشنا رادیو ته وویل
بارني او چټلي وبو په محیط کې د پولیو د وژن کې او ترپاتې مالون کې ناروغي ګواخ زیاتوي، ځکه چې پولیو ته د وبو زیګون کې ناروغي یا واټر بورن ډیزیز هم ویل کیږي. نو کله چې ماشومان په چټلو او بارالي وبو کې لوبي وکي نو دا وایرس ورته انتقالي دي شي.
د خغلی ایوب په وینا والدین باید په خپل کلیو باندو کې د اولادونو نظافت په پام کې وساتي. ماشومان لکه کړو وبو سره د تماس نه خواندي کړي او د کمپاینونو په جریان کې کم کې ماشومان هرو مرو واکسین کړي. نو موړی وایي
او دا چې ماشومان څنګه د کړو وبو سره د تماس نه ساتل کېدي شي دا تر ډیره په خپل د ماشومان د پالونکو مسولیت جوړيږي چې خپل ماشومان پرې نګ دي چې په چټلو کړو وبارالي وبو کې لوبي وکي او یا هم پکې ولاندي. د دې تر څنګ د پولیو په هر کمپاین کې رضاکاران د کورونو دروازو ته ورځي او د 15 کالو کم عمر ماشومان واکسینوي. نو باید چې درنې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي چې د کړو وبارالي وبو څخه راولړیدونکو خطر له منځه لاړ شي او همدار رضاکاران باید کورنۍ ته د ماشومانو د پالنې او نظافت په اړه پیغامونه ورکړي.
له بلې خوا د خوست ځایي اوسیدونکو هم مانی چې په بیلابیلو سیمو کې ککړې اوبه وخت نه وخت مختلفو ساري ناروغیو سبب ګرځېدلې. د مرکز یو اوسیدونکو شاهد آشنا رادیو ته وویل چې نو موړی د خپل ماشومانو د نظافت خیال ساتي او په کلی کې نور ځوانانو ته هم دا سپارښتنه لري.
زموږ په کلی کې داسې ځینې شته چې ورته بارني اوبه ډنډ کېږي. نو کله کله د کوچنیانو په ډېر کله د لوسو کلیوانو سره ځکه دي د ماشومانو چټلۍ کې د کې ساتیرای کې پسونه کوي نو زه خو نهایي کوشش کوم چې خپل ماشومان چټالو بوسره تماس کې نه وي هیڅ معنا کوم ته د تر څنګ مون خپل کلیولو تم دا اوس پرخت نه ویږي دوی به خپل ماشومان دې رسخه اری وسه دي ځکه پولیو خو معلومه خبره ده چې هیڅ تدوی ور نه ده او بیا په داسې چټلای کې پولیو ډیر خطر شته چې ماشومان ته پیښ شي.
ننګرهار او کونړ هغه دوه ولایتونه دي چې د ګوزن صاحبي سیمپلونه پکې مثبت دي. روغتیا پالان وایي د پولیو محیطي نمونه په ختیځ زون کې د دې وایروس موجودیت په ډاګه وی او ټینګار کوي چې خلک د خپل ماشومان د ککړو اوبو له حوضونو لري وساتي. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اپریل د میاشتې 28 نیټه د زمکه ورځ ده، یو فرصت ته چې طبیعت ولمنځو زمنګ په چاپیریال باندې د بشر تاثیر منعکسوي او د چاپیریال د ژغورنې لپاره زمنګ په ملاتړ باندې ټینګار کوي. د چاپیریال په دې د تباهۍ کې حماس په کاوی ساتنه خپل ریښې لري. په ټول هیواد کې مرتکب شوی دی او سیاسي اراده په دې باره کې هیڅ شی نه شکوله. د امریکا سناتور او د چاپیرال فعال ګلاد نلسن دې نتیجې ته ورسېدل چې تر هغه پورې به هیڅ شی ونه شي تر څو پورې کافي خلک خپل تیرې او سپکاوی عام نه کړي. ځکه نو د 1900 کال د اپریل د میاشتې په 28 نیټه د زمکې لومړۍ ورځ سازمان کړه. د سمندرونو او بین المللي چاپیریال او ساینټیفیک چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې مونیکا مایدینی اول دا زمونږ د هیواد لپاره یو مهمه لحظه ده چې لټون وکړي چې واقعا زیات څه وکړي چاپیریال وژغوري. د زمکه او ورځ زمونږ د ټولو لپاره یو مهمه لحظه ده چې تام شي او په دې باره کې فکر وکړو چې چاپیریال څومره د ژوند کیفیت ته مهم ده، زمونږ اقتصادونه او زمونږ بشري روغتیا ته مهم ده. د روان کال موضوع زمونږ په کوره کې پانګه چونه ده چې کېدای شي ډیره مهمه به نه وي. امریکا ډیر سخت کار کوي چې د پارکونو او په ژغورل شوو سیمو د اوبو د کیفیت خوندي کولو د ټولو طریقو د ډولونو په شان شانو کې خپله پانګه اچونه زیاتوي چې د ژوند کیفیت به اصلاح کړي او زموږ د بنیادي کارونو انرژي بدلوي او زموږ د انرژي ټول هدفونه به د ډیر بدلون وړ وي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مدینه چې د متنوع او اوبو لپاره د یوې خاصې استازې په حیث هم خدمتونه کوي وویل د ټولو دغو سر به د ژوند کیفیت ډیرو ګټو ته ووځي، مګر کارونه او اقتصادونه هم اصلاح کوي. په سمندر کې او ځمکه باندې دواړه ژغورل شوي سیمي مهمې طریقې دي چې زموږ د کورې او زموږ د چاپیریال د ژغورنې په باره کې حکومت پرمختګ کوي. د ځمکې په ورځ راځئ چې په یاد کړو چې زموږ چاپیریال په عمومي توګه زموږ د موجودیت په باره کې پرېکړه کوي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وویل که موږ پاک او سالم چاپیریال ونه لرو موږ واقعا خپل ځان نشو ساتلی او د ژوند کیفیت په داسې ډول کې ژوند کوو چې موږ غواړو ویلرو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مو شه.